السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسد الله الودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د بحث په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې زیستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې زیستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندې. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانستان د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمېر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا اندېښنه ښودلې چې دا موضوع به د افغانستان بشری بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوکراین ته د پاتریوټ هوایي دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې له خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناتو لاره اوکراین ته د دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بای پرې کوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکه وکړي او زیات یې کړه چې پوتین خې خبرې کوي خو ماښام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناتو سرمنشي مارک روټا واشنگټن ته تللی څو د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران د هغې احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیمو پخول او د 480 کیلومتر لرې واټن ویشتونکو توغندیو تولید شامل نه وي. د هغه په ټکو کې چیرته داسې هوکړه کیږي چې د اسرائیل شرایط پکې منل شوي وي ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو ایران د دې خبر له پایل وړاندې ویلي و چې د یورانیمو په خول باید په هر هغه هوکړه کې شامل وي چې له امریکا سره یې کوي. په سوریه کې په یوې فرقه ای ځنخته کې 10 کسان وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان دي. روټرز خبري اجانس نن دوشنبه د سوریې د کورنۍ چارو وزارت په حواله لیکلي نخته په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شو چې د تیر جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ په غځېدلې لویه لار یو شمېر سوداګر وتښتول شول. دا لومړی ځل دی چې د سوریې په سویډا ولایت کې دغه ډول فرقه ای ځنخته کیږي. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. د غلوبه چې پرون شپه د امریکا د نیوجرسي په مت لایف لوبغالي کې ترسره شو، چلسی لوبډله وتوانې د 3-0 په وړاندې پاریس سن ژرمن ته مات ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلست. زمونږ په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې په تیښته وي. ټولنیز ژوند خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپله پوهیږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې که یې خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی ښایي تر ډېره زموږ له حفظ صحې سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې بکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لرې ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خپرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خپرونې میلمه دی د غوږ، ستوني، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو لخپل میلمت خبو پختو چې د خلی بوی ناروغي ده او کله خپل روغتیا سره ناپامي او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وار درکو چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ته زنګ ووهی د خبرونې له میلمت څخه په دې اړه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 400 00 001. د خبرونه میلمه ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایست چې د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وارد تاسو ته او تاسو د رادیو کارکونکو ته او خپل اوریدونکو ته ګډه ګډه سلامونه وایم. کیدیشی عادی حالت وی، کیدیشی یو مرضی حالت وی، کیدیشی ډیر پر مختلف حالت وی چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی زی باید چې بل انسان یې پوه کړي. کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خو دا پې نه پوهېږي، نو بل انسان باید ته ووایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغې باید چاره ولټول شي چې دا صحیح علت دی.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث درسره کوو له تاسو سره هم، خو اوس چې دا لومړی مسله ده چې یو دا معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو که راته ووایاست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغي دي او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پوښتنه وکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده دا به ډیر په ځای خبرې، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې وویلې او دغه خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه د هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي. نو دغه کې ډیره مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي، او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی که چیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذراتو باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانې دي، مایکرو ارګانیزمونه دي، دغه بکتریاګانې دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دی، سلفر یو عنصر دی چې ډیر بد بوی کوي. نو ډیره غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې دا ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانې پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپله ډیر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دی
په هر یو باندې. ډاکټر صاحب لنډه لنډه رڼا واچوي چې خلک پوه شي چې نور علتونه کوم دي، یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ الصحه وه، مهرباني وکړئ.
بالکل بالکل ښه خبره ده. یو هم حفظ الصحه نه مراد کول، دویم بعضی خوراکونه دي کچیرته هغه ډیرو خورل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح به دا چې یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګا شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو کچیرته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلک ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه کچیرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزړه ته ځي، خزړه نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدوي. بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي، دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدا دې چې د خوله کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان، نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مست راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې دغه خوله وچیږي، ځای موت چې ورته مونږ ویو، یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیوا ده یا لاړی دي، دغه ډیر قدرتي تور د څه پیدا شوی دی چې دی کې د بکتریاو ضد مواد دي. هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر اوړي او هغه د منځ اوړي. بل خبره ده چې دا لاړی صاحب د خوله او ری او دا ډیر په صفای کې ډیر مهم رول لري. یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا، نو دا بکتریا ګام یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معدې ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي، یعنی سیګریټ سکي، نصوار چای یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځ راځي. او پنځمه خبره دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا چې بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خولې د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خولې کې دي لکه مونږ ویو چې ترانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ترانسلیټس بار بار کیږي په دغه دي کې سوري دي، سوري کې پارټیکل دغه نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي، نو دا ډیر زیات بدبوی کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، د پوزې التهاب یا د پوزې نشناته التهاب، یا بعضی سیستمیک ناروغۍ دي لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د جګر ناروغۍ شوي، دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوی سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پورې اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله هیڅ څه نه مراد کوي، نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځ راځي. یا د اوریو د التهاب منځ راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه دای مهم عوامل او اسباب دي. نو هم ډیر دي، خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لارې لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحي یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي. خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوږې او پیاز او څو نورو شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمنځه وړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایي سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغسي، نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بېلکل خپ پښتنه ده، دا به مونږ تکل شي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به ان شاء الله مونږ وکړو. خو اوس په لګي ورنا چو تاسو ډېر خپ پښتنه ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک. نو بیا کتاب داسې وایي چې تاسو به لیمیټ کوئ، تاسو به کموئ هغه خوراکونه، سترانګ سمیلینګ فوډ کنه، چې هغه اغه خو خوراکونه چې هغه ډیر زیات بد بوی لري تاسو باغه لکه کموي. او مطلب دا دی چې استعمال به لږ کموي، یا مطلب که چېرته یو سړی ډېر ضرورت لري بیا داسې یو ګولۍ هم په بازار کې راوتلي دي چې دغه خوراکونه چې کوم سلفر تولیدوي دغه نیوټرلایز کوي خونساکیه، یعنی دا سلفر خونساکۍ دغه خوراکونه نه دي بیا نشي کولای چې سلفر تولید کړي، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو ښه خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاف شي یا بند کړی شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ورسره مراد کوي، او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو موتواش انټي سیپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه دا ده چې باید دغه خوراکونه لیمیت کی، محدود کی. چې زه بیا هم د دې ډاکټر ورته ایډوایس کړی اوس لکه بعضې مریضان دي چې هغه وایي چې هوږه تاسو ډېره خورئ، د فشارې جګېږي هوږه خورئ، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کېږي چې یاره تاسو موتواچ استعمالوئ یا دغه دم ټابلیټ دغه ګولۍ ورسره خورئ، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منځل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یې مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
ښه پوښتنه وکړه. لکه مونږ مخکې د دې اسباب ویلي، اصلا سبب زمون زوړل پکار دی. کچیر ته سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منځ راغلی، نو هغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې د وجه د منځ نه زی. کچیر ته په غاښونو کې کیویټیز یا چې په ساده اصطلاح ورته وایو چې غاښ چنګیا کړي، میکروبي یا د ورای التهابي، یا هغه خلک چې داغه خله وچوي د مختلف عواملو د قبله،
یا د غاخونه چې سوري
کیږي، کیویټیز چې ورتوي، یا خله وچوي د مختلف عواملو د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندي د خله د شپې د خله د لارې ساخلي، نو دغه ساتې خلی د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې هغه خله وچي، نو دغه دا باید چې بیا د دې خله د وچوالي غم وخوړل شي، چې کوم مرض باید چې د هغه د وجه دا خله چې وچوي باید بیرته لمده شي، زیاتې اوبه واخیستل شي په زیات مقدار باندې، یا هغه مرضونه د وجه چې منځته راغلي هغه باید اصلاح شي او مینج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ، یو بعضې خلک سموکینګ کوي، سیګریټ کی، نسوار چي، نو بیا که ته هر څومره خوله هایجین او دا مراد کې دغه خوله بوی بیا د منځه نه ځي، نو اول خو باید چې سبب د منځه ویوړل شي. که چیرته بیا هم د خولې بوی همداسې لکه مونږ او تاسو مخکې وویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چې ورته ووایي چې دا خولې ستا د خولې نه بوی ځي، که چیرته دا عوامل هم د منځه لاړ شي او بیا هم د بد بوی باید چې غاښونو ډاکټر سره مشوره وشي، یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خو د ځیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري، نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خوله بوی کوي، باید دا کچیرته نه وي بیا سړی نه پوهېږي چې دا څه مرض لري، دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خولې نه بوی شي، چې دا وجه او سبب څه شی دی.
مننه ډاکټر صاحب، به هم دې موضوع کې خبرو ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک دی او پښتنه چې دا مهرباني وکړي لمرې خود ځان معرفي کړي چې بیا زما موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځینې انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغۍ د لمنځوړو لارې چارې کومې دي او موږ څه کولی شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خولې له بوی نه موږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مې کوي له تاسو محترم اوریدونکو د ازادۍ راډیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم
السلام. زرملوالی مصیبر پښتونخوا خریپن نه اړه کنه ول محترم تکل
په خیر راغلی. زرملوال صاحب مهرباني وکي.
نو دا موضوع چې د ډیرو دلچسپ موضوع ده، دا د کلی بدبوی شه ده. نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم. اکثره خدا دې شه ده چې کومه ځای ما معلومات دي دغه د خولی بدبوی شه ده. یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت څوک نه کوي. چیر ته څوک غاخونه حفاظت کوي چې غاخونه هر وخت صاف وکړي. نو دا د ما په کوم نظر باندې محترم تکل صاحب، نو د خولي د بیواله یعنی مطلب کم اثرات دي، بلکې هم نه. او بل به څه دغه ملمنه د ما پښتنه ده چې په یو وخت کې دغه د خولي بدبویي اکثر د شي ماوري دلی دا ذات نه دینو مثلا په خو کې بې دا له موجونه ونه زینې دې مثلا د خو دې بې دې ما پښتنه دا چې دا آیا حقیقت لري او کینې لري د دې څخه غوي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورده شي. خو دې ما خپل چې کومه فکر دې ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم ځکه دا خو د خولې بوی شه ده. دا د ډېر وجې د ډېر وجې د یو خوره سګریټ کول دي، دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي که څوک خو ته ودرېږي هتا ډېر د ما لیدلې د منځ کې چې جمع باندې څو خو ودرېږي ما غوښته سګریټ کوي دی خو د خولې اثر یې دا معلومه خبره ده. یا په مجلس کې
بله
که سګریټ په دغه سات کولای هم نه سړی ته جوته کیږي مثلا هغه د خولې بوی. یا مثلا د سیدي اکثره خلک دا شرط کاری ډیر شیان دي دا نشي څو چې کوم نوم نه واخلو. نو بس د وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب، دا یو پښتنه مې وته ډاکټر صاحب نه
مننه. زرملوال صاحب
ونه لې مننه تر بیا.
له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مبرخه وخسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرملوال صاحب پښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري. موږ او تاسو په همدې باندې بحث کوو، خو ځینې نور کسان دي چې د پښو بوی هم وي او د نور وجود د خرګونو د دی وي هم بوی دي. دا سره تړلې دي که جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي؟ د ته لطفا ځواب وایست.
خب وختونه دا کل په زرملوان صاحب لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحه نه مراد کوي نو دا مشکل به کې رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخرګونو سره تړاو لري کنه لري. نو زما فکر د خولې د خرګونو خو سره ډیر تړاو نشته دی، ځکه بعضی ناروغۍ دي یا د خولې حفظ صحه نو کېدای شي دا چې د هغه ساحې چې هلته خپي بوی کوي یا خرګونه بوی کوي. نو یو خبره خو مشترکه ده چې حفظ صحه نه مراد کول، یا هغه کوم څه خرګونه چې دي هغه په صحیح شکل باندې وکړ چې پاک شي او حفظ صحیح مراد شي نه مراد کیږي. یا د خو هم همداسې هغه خلک چې خپي حفظ صحیح نه مراد کوي یا جراب یا دا ډیر استعمالوي. یو خبره خو مشترکه ده. دوی زما فکر دوی خبرې نه ماده استنباط وکړي چې دوی چې صحیح ارشاد خو پکې رول نه لري. نو دي کې زما فکر ارشاد پدې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته یو کس ته خولې حفظ صحه نه مراد کوي یا د غاښونو څه تکلیف ولري یا سګریټ کی، نو دا خو پورې اړه نه لري.
هغه بله برخه چې تاسو ویل ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارثیت نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته.
نو بعض ناروغي د سيدي چې هغه کې دي چې بعض ناروغي په ارشاد کې منستر شي، لکه اوس موږ چې هغه شکر دویم نمبر ناروغي ده، نو کې دي چې دا ناروغي منستر شي د شکر د وجه کې دي چې ارشاد لري دویم ټایپ 2 چې ورته وي، او بل اوس لکه د بعضی مریضان دي، بعضی دغه دي خلک دي هغه د معدې تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي کنه، خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نسکي، نو دا فکر نه کوم چې دا ارشاد سره رول ولري، یا سګرټ یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکل یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغي باندې الکولیک خلک الکول ډیر استعمال نه دي کې ارشاد فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. ورسته به د میډې د تکلیف په بابم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته چې د میډې تکلیفونه د اسیدونه د میډې یا د تیزابي میډه چې مونږ ورته وایو دا د خولې بوی ته څومره اثر لري. خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي رادیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانانو نیکی له احترامات اصلاح خاموش د زابل ولایت متماسم
علیکم. وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لاندې معلومات تاسو اوریدونکو سره شریکم د دې خلیه د بدوی په ارتباط باندې، او ورسره به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات ده چې مثلا د دې ناروغي لاملونه چې دي، د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خلیه حفظ الصحه یا د خلیه پاکوالی تپاملرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاره پکښې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي هغه بیا بکتریاوي رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خولې بدبوي کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي دي شاوخوا یې پړسوب کوي یا اوباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوي رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپل دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوي رامنځته کړي، کله کله په خوله کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب، دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایاست لطفا.
خیر اوسه، دلته د ازادي رادیو خو افغانستان کې ډېره مشکله ده سره یوري، او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاله لري ما ته کیپ کړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پوښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پرې لرم، لدین بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي، او د دې خولې د بدبوي څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغي رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي یا نه شي رامنځته کېدای، او دا هغه به د مخنیوي لپاره ته دا پوښتنه چې ډاکټر صاحب وویل ان شاء الله.
مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب به دې پوښتنې ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لاره سره یاست، زه به تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایئ کنه چې مثلا ورور یا ملګریا له تانه زه دغسې یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند په مساجدو ته پتاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره په ناسته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی، موږ لیدلې دي، خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو، دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپل ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده، مثلا د غاښونو په پاکوالي ورته غېدلی وو، د خپل غاښونو ورته مثال په ډول ښودلی دي چې د غاښونو ځوانان باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل شي، ترڅو دا آینده غاښونه له منځه ولاړ نه شي یا ضعیفه نه شي. بیا ډېر تکلیف لري، یو غاښ بیا مثلا په ډیر څه ارزي د دې قیمت لري
نو د خو تاسو ډیر غیر مستقیم د خو ډیر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي فکر کوم ته نو لري غیر مستقیم لري چاره در معلومې دي
کوم په کوم په دې کې مخه مخ ولې دې په دې مې دومره ناس کې په دې مې ناس کې دا غیر مې یو باث راخېته ده چې درته دانت دې ټول ته راغلی او اخر ما خپل نقطه وګټه
کړه
او مخه مخ په مخ په نظر سره دا دې
مننه کور مو ودان خاموش صاحب ژوند ژوند سلامت اوسئ نور اوریدونکي اوس نه راخلو اورو له ډاکټر صاحب نه چې دې پوښتنې ته ځواب وایي ځکه مونږ په خپله هم ډېرې پوښتنې لرو ډاکټر صاحب نور مهرباني وکړئ
مهرباني تکل صاحب خاموش صاحب خو خپل هم پوه سړی دی او معلومات لري دوی خو ډېر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي لکه موږ مخکې یادونه وکړه چې د غاخونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي هغه لکه شکر شو دم خو بیا به تکراریو شکر شو د پښتورګو مرزونه شو د ځیګر مرزونه شو یا د دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولي وچوي نو خلک وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځ ته راځي بعضې دوایانې دي هغه سبي دوایانې انټي ډیپرسان دوایانې دي چې خوله وچه یا د پوزې تکلیف ولري نزل ابسټرکشن یا ډینیز دا شینه ولري ډېر مرضونه دي او یا مطلب دا د بعضې خوراکونه دي چې موږ ویل چې سلفر ډېر تولیدیږي په خوله کې دوی ښه خبره وکړه دغه ډېر کامن سببونه دي ډېر عام سببونه هم دغه دي بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي هغه لکه موږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې نو خاموش شه مخبل مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منځ ته منځ راځي او بل دوی دا خبره وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلې نو خیر مستقیم باندې وې دا چې ورته وې چې رورا ځان له ورته وي خلکو مخکي ورته مو وایي چې ټول ځله کې ورته وي خلکو مخکي ولوي چې رورا دغه تکلیف دغه له چې خدای نه خاصه بل مرز نه او دا ته دومره خاص خبره نه تکلیف نه دا دی دا ویلي چې د دینه خو بل مرز منځ ته راځي د کې دې چې د بل مرز نه دا خلی بوي منځ ته راغلي د دینه خو بل مرز منځ ته راځي خدای یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب تشین
مننه چې یعنی که مثلا تاسو وایئ چې کڅوک دی میده تکلیف لري کڅوک د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري کدی شي چې پښتنه وکي ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولې بوی لګیږي نو کدی شي چې دغه ناروغي ولري همدا سو وایي همدا سو وایي تاسو ډاکټر صاحب نور د دې میدې د تکلیف په باب لطفا لږ نور تشریح هم وکړئ چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبوي کې
بالکل خو پښتنې ته اشاره کړې ده هغه خلک چې د میدې تکلیف ولري کوی او شکمه بکټریا د دې خلې د بوی بدبوي سبب مستر اوري نو اچ پایلوري بکټریا دغه سبب د میادې د تیزاب د زیاتوالي کیږي بل اخره د زخم کیږي چې دغه خلک بیا جرد چورته وي ګیسټو اسفیجل ریفلکس یعنی دا د میادې چې کوم محتویات دي دا یو څه زرات خلې ته راځي دغه زرات دا چې به ویو چې دا زرات په زیاده دي چې کولمو ته لاړ شي دا خولې ته راځي د دغه د وجې بیا دا زرات لکه مونږ مخکې ویل چې خولې ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي دغه بوی بد بوی منځ ته راځي بیا به دا ویو چې یاره دا د معدې تکلیفونه ولې منځ ته راځي نو دا بیا ډېر اوږد باسته کېدای شي بعضې خلک رواني ستونزې ولري ډیپریشن انزایټي دغه شینه ولري نو هغه په سبب باندې بیا د معدې تیزاب افراز زیاتیږي کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په معده کې شته دي چې کله د معدې تیزاب په معده کې زیاتیږي یعنی معده کمزوري کېږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د معدې تکلیف پر منځ راځي معده په زیات دي چې ټول مواد کولمو ته ټیله کی بعضي مواد پاس خولې ته راځي دا خولې کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خولې بد بوی منځ ته راځي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري په دې خبرونه کې د غوک ستونی پوزه او خلی د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور ملمده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای. ډاکټر صاحب یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا، چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل له ناروغانو سره مخامخ کیږئ چې له دې د خولې له بوی نه شکایتونه لري او له تاسو نه مرسته غواړي. څومره کسان که داسې په متوسط ډول وسنجوو تاسو ته مراجعه کوي د دې تکلیف یا د دې ناروغۍ د خلاصون لپاره له تاسو مرسته غواړي؟ شته داسې کسان که نه؟ یعنی په عام خلک دا یو تکلیف ګڼي او که فکر کوي چې بس د خولې بوی نو یوه عادي خبره ده، خدای تعالی راته مقرره کړې ده او بس سره ګرځي، یعنی خلک راځي که نه، مرسته غواړي که نه؟
ولنه تکل سه بالکل راضی خلک خو مونږ ته هغه مریضان راضی چې هغه د خولې بد بوی مونږ پورې ډیره اړه لري. لکه ما مخکې ویل چې بعضی مرضونه دي په دې زمونږ چې ریلیټډ دي زمونږ پورې ارتباط لري، هغه په خوله کې چې مونږ ویل چې ټانسلایټس، د ټانسلایټس کرانیک ټانسلایټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده. نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مم راځي او یو او د خولې فن مې یا بوی دغه راځي، یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډېر مشکل ولري. نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري، زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري، نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډېر بد بوی کوي او دا د پوزې نه ده چې کوم بلغم دي لاندې خولې ته تویږي، نو دغه هم ډېر زیات بد بوی لري، د دغې د وجې هم ډېر بد بوی لري. او بل هم زمونږ ریلیټډ دی، مربوط دی زمونږ سره، دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي، ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځني غوږ التهاب ډېر پخوانی شي، نو دغه وخت کې بیا د اډوکې هم میکروبي کېږي. د اډوکې چې کله میکروب بیشي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډسچارج او اوبه راځي دا ډېر سخت بد بوی لري. او د دې یو لاره د غوږ یو لاره د پوزې شاته خلاصه شوي، نو کېدای شي چې کله کله دا د غوږ چې کوم اوبه دي دا لاندې خولې ته توی شي، د دې د وجې هم ډېر زیات بد بوی لري. او نور که نورو ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ ته راشي، نو مونږ بیا مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو مونږ داخلي ډاکټر ته لیږو، که د غاښونو مربوط یو د غاښونو ډاکټر. او که چېرته مونږ مخکې وویل چې یاره سګرټ سکي، دغه خلکو ته بیا توصیه کوو چې دغه شینونه باید صرف نظر وکړي، انشاءالله دغه مشکل به حل شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خپرونه کې دا د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو، مخکې یو اوریدونکي خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وایي، په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو. یو اوریدونکی د شیبه په مستقیم تماس را سره دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه ووایاست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول کډر من او دوم سلام، خدای پاک دې چروغ دې به سال دوه د تعلیم مهمن ولاد څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، خبرونه تکرار غلاست، مهرباني وکړئ.
الله دې مان قبول کړي. سلام ډاکټر صاحب محترم، تمام محترم احمد تکل صاحب، موضوع ان شاء الله دغه دستونی او دستورګو دغه موضوع ده.
موضوع دا ده چې د ځینو انسانانو خولې بوی کوي کنه، نو دغه د بوی علتونه څه دي، څنګه له دې نه ځان خلاصولی شو، او آیا زه خود نورې پوښتنې وروسته درنه کوم، ته که په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرې مهرباني وکړم، بیا له تا نه هم زه پوښتنه لرم.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ډیره شایسته او په زړه پورې موضوع ټاکلې ده، لام خوشاله که د خولې بدبوی خو واقعا محترم تکل صاحب محترم ډیره بده ده. مثال د خبرې د اکثرو انسانانو سره چې ما لیدلې دي ناست ولاړم، د تکل صاحب محترم یو د خولې د بدبوی لوی عامل زما په پام په فکر سره دغه سګریټ او نسوار دي. ځکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغسې استفادت دي سګریټ څخي چې مثال د خبرې په یوه ساعت کې دی څلور پنځه سګریټ کوي چې بغل ته یو بل سړی ناست تکل صاحب محترم هغه په خدا کړه د خولې د بدبوي د لاسه طاقت کوي سي
تاسو کوم عمل نه لرئ؟
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم نن سوار سګریټ دروازه پورې خدای دې ساتلی ما وشم نه زندازي تکل صاحب محترم
ډیر الله مهرباني وکړئ خیر خپل خبرو ته دوام ورکړئ
خدای دې خوشاله که تکل صاحب محترم ما پر خلکو باندې دغه غږ دی چې مثال که چیرې اول خو دغه سګریټ یا نسوار پاتېږي چې هر لار مثال د خبرو بیکاري بعد اول دغه نشه یي توکي پاتې شي بیا هم که نشه یي توکي نه پاتېږي تکل صاحب محترم دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دی استفاده کوي یا ځینې دواوې شته مثال ځینې داسې دغه ستا تکل صاحب محترم ملهم شته چې د خولې مثال د غاښونو په پرېولو کېږي دغه د خولې بدبوي دی ما په پام په فکر سره څه ناته کمه سي او بل د ډاکټر صاحب محترم څخه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثر ملا امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي دا د خولې د بدبوي لپاره دغه مسواک ډېر صفات کوي دا خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو پاره کې چې مثال د خبرې مسواک سړی کار کوي د غاښونو دغه لپاره ګټې څونه دي ډاکټر صاحب محترم څخه ما دغه پوښتنه د تکل صاحب
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ته ځواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډېر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډېر زورون کې ډېر پازبون کې شیان دي دا باید یو خدا دې چې ټولنه هم ډېره متاثره کوي او بل خپل صحت لپاره په دی چې خپل صحت لګټ ورسي یو اقتصادي تاوان هم دی بل د دې نه علاوه د خولې بوی سره نور د سږو مختلف امراض دا شي نه منځ ته راځي او دوی خو هته تل څه پوښتنه وکړه چې مسواک واقعي ډېر ښه شی دی یو اقتصادي هم دی بل دا دی چې په خوله پاکولو کې ډېر مهم رول لري او سنت طریقم د بای چې وال شي مونږ ویو چې ټوت برش یا هغه برش باید په خوله کې وال شي سحر او ماخم د غسړه جب کې نشي ساتنه چې پنځه وخت یې سره مسواک پدی هم ډیر فائدہ ناک دی سره د برش چې پنځه وخت باید هر مونږ ته وال شي نو هغه سره چې په خوله کې دغه ان شاء الله دې سره د خوله او دغه د خوله نه صفاکیږي او پارټیکل چې د غاښونو منځ کې لختي هم د منځځي ډیر سنت طریقه هم د ډیر فائدہ ناک شي دی زور سره موافقم اتل صاحب سره
مننه ډاکټر صاحب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتنې دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکوي کنه پوښولې زما په پوښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دی ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته زما خو سپارښتنه ده به چې دواړه استعمال شي څومره چې د خولې صفایي او صحه ډیره مړه شي دومره ډیره ګټه وکړي ټوت برش او برش او ټوت پیس دا هم ضروری دي او مسواک تر هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیس استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې څلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر د مسواک ورسره استعمال شي په هر مونږ کې یو خو به دا وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسپخین مونږ که سره دا استعمال کی هم دا به دغه شي بعضی خلک د مازیګر خوراک کوي نو که د مازیګر مونږ نه وروسته استعمال شي هم هغه د خولې حفظ الصحه به ورسره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش ورسره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیر لازمي دی ځکه هغه کې داسې مواد دي چې هغه د دې بکتریا او دغه وجون کې دي او حفظ الصحه لپاره ډیر مهم دي زما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه فائدہ نه کوي ان شاء الله
مننه ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې خو د دوی اړیکه پرې شوله زه غواړم چې له دوی نه مې هم همغسې چې له مخکینۍ اورېدونکي نه مې پوښتنه کړې وه چې دوی خپلو شاوخوا کسانو ته د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلی شي دغه حساسیت د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته. یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي، ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي، ځینې خلک په مستقیم ډول وایي. ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکړم. اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو، ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغو دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورته وی وایو په کومه طریقه ورته وایو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپلې مشورې ورکوئ، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو له اورېدونکو سره خپلې تجربې یا هغه خپلې سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب. نور
مهرباني پوښتنې ته مې اشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ ستاسو خبره، مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په بدې عوامو باندې ډېره بده نه لګي، او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستي نو کېدای شي دغه خبره پې لږه بده تمام شي. خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف ته د خولې بوی دی کې مختلف مرضونه منځته راځي، او څومره مرض که چېرته په اول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي ډېر ښه ریسپانس ورکوي، ډېر ښه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوی شي. نو انشاءالله چې که په مودبانه شکل باندې ورته وویل شي انشاءالله ډېر عکس العمل، ډېر بد عکس العمل به ونه ښودل شي. ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل باید چې د یو انسان حق په بل انسان دی چې که چېرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مرض دی. انشاءالله ډېر عجیب مرض دی، خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنی نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه د مودبانه شکل ورته وویل شي نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل شي دغه نوره زه ستا خیر خواهیمه او دغه تکلیف دی، داسې داسې مشکل نه دی. بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه خولې بوی دی او بس ځان نه قتلېږي او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي، نو دا داسې نه ده. دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي معلوم شي حفظ هم راشي. نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله. نو انشاءالله دایمي نه ده، نور مشکلات وته انشاءالله من سمیره.
ښه، تاسو یعنی دا خبره ستاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمنځه تللی شي همداسې؟
بالکل بالکل بالکل، لا انشاءالله موقتی تکلیف دی او د دې جدي تکلیف به انشاءالله نه، او موقتی تکلیف دی انشاءالله. صرف لږ اویرنس او آگاهي پکار ده، نور انشاءالله چې دا تکلیف د ډېر جدي او ډېر خطرناک بنی انشاءالله چې
او دمو کچی تکلیف ته انشاءالله دایمینه ده. مننه. او ډاکټر صاحب، انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی لګیږي؟
بالکل خو پوښتنه وکړه دا ما زه چې دا خبره وکم، بعضی خلک دسی چې تکل سه، بعضی خلک دسی چې هغه خولې ډیر خراب بوی لري، ډیر تیز بوی لري خو نه پویږي. په بعضی خلک دسی چې هیڅ بوی نه لري او بیا هم دته احساس کیږي چې بوی لري. دا باید چې ټولنه کې کچیرته د دې ملګری دې سره کولیګي باید دا هغه خبرې کې چې یاره دغه تا د خولې بوی دی، او بعضې خلک چې بوی نه لري هسې دا ذهن کوي چې زما خوله بوی کوي، هغې ته ده وویل چې ضرور مې ستا خوله بوی نه کوي، هسې دا ستا ذهن داسې دی چې بوی. او بعضې خلک ډېر خراب بوی کوي خو پې نه پوهېږي، باید هغه پوه کړی شي چې رو راستا خله بوئی لری کوغه پنه پویږي چې زما خله بوئی لری کنه له خنور خلک زوريږي نو هغه باید پدې پوی کړی شي چې رو راستا دغه خله بوئی لری باید چې دې هغه تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب د ستونزه په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري؟
خدا و نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شان دی، ډېر دغه نه لري. خدا به وویو چې په غریبانانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق داسې لري چې میډل کلاس خلک هغه حفظ الصحه هم مراد کولی شي، هغه غذایي رژیم هم ښي، او کوم چې غریب خلک دي نو هغه حفظ الصحه هم لاسرسی ول نه لري. اکثره په وخت باندې هغه د مرض تشخیص هم دسترسی نه لري. دغه یو شی شته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دی، دوی کې لږ فرق شته.
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خولې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی؟
بالکل بالکل، یو څه توفیرونه شته دی تکلسم، لکه موږ مخکې ویل چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري، نو په ماشومانو کې سیستمیک مرزونه ریشیو ډیره کمه ده. او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې کانسلیټس یا د ستوني غوټي چې دی په ستوني کې، نو دا په ماشومانو کې ریشیو ډیره ده، دا بار بار خرابيږي، دا سبب ډیر دی. یا ماشومان څو اکثر دا داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري، اوګه پیاز دغه شي نه ډیر نه خوري، یا مطلب سموکینګ نه کوي، بعضي غاخونه هم خرابيږي.
سموکینګ لګي د خلکو په ژبه خلکو ته وایاس چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانيات نه کاروي، ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پوه نشي.
بالکل بالکل، دا خبره ده، دا دخانیت او سیګریټ او دغه نه کاری کنه دا ماشومان، او بل دا سیستمک مرزونه مطلب شکر شو یا د پښتورګو یا د ځیګر ناروغۍ نه، ځکه دا الکول مالکول دا خوغه نه استعمالي، کېدای شي بعضي شینه سره مشترکه د غاښونو کم تکلیفونه چی، نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره تر نږدې وي، یا بعضی خوراکونه خو غټانې کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي، نو بعضی دغه لک فرق په کشته ده، خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي، کچیر داخلي کېدای شي دا دوا سبب به ډیر زیات یا به غاښونو کې مثلا انفیکشن یا دورو التهاب یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته وي من کانسلیټس ولا، دا ډیر عام سببونه دي، ډیر عام سببونه دي. په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شینه نه دي، دغه پکې هم کېدای شي، نو په وړو کې نسبت بیا غټانو ته ډیر خطرناک او ډیر سیریس نه دي.
بله، دا مریضې چې تاسو یادوي، دا لوی ناروغي چې تاسو یادوي، په دې کې سرطانونه هم راځي، د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي، که څه هم فکر کوم تاسو به ډیر معلومات وي چې شمیرې په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي، مګر بلاخره که یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي؟
او بالکل بالکل، دا موضوع زما ذهن وطنی مو تکل سی خدای چې را یادم کړ، بالکل سرطانونه هم یو سبب داده چې د خولې بوی منځ راځي. اکثره هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمال یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې درته نه پوینه مدلته په افغانستان کې څوک استعمالي یا نه استعمالي،
ډیر ترویج شوی دی، دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک یې اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته، هلته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول دا پان استعمالي، واغې کې د خپلې د سرطان داري شو په کې ډیره زیاته ده. بیا موږ هغه پروفیسر نه بختنو کړ چې دا وجه ده، وې دا خلک پان ډیر زیات استعمالي، نو یو سبب د خولې کینسرونه دي، د پوزې کینسرونه دي، میسوفیرنس د پوزې شانده کینسرونه دي، نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل دی د د د د د خولې د بوی تکلشن.
مننه. د خبرونه په ورستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پوښتنې هم لرو او ریدونکې نور نشو راخیستلای ځکه چې دا سوالونه پاتې دي. ډاکټر صاحب، یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یوه میاشت راځي او دا اوږده موده ده، یوه میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوی څنګه کیدلی شي؟
بالکل بالکل خپ پښتنه ته اشاره وکړه. تکل سه لکه مونږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی مسته راځي. نو هغه خلک چې معدې پسی او معدې تقریبا سهار د ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی مسته راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ترازی، هغه د خوراک د نشټوالي د وجه چې مېده کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مسترازی. هغه خو د اسلامي خود چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرز نه دی، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د مېده د چې کله مېده خالی یا تشي دا غوږ وجه کوم بوی منځ راځي، هم دغه بوی منځ راځي د خولې د لارې بوی کیږي. یا دا چې بعضی خلک حفظ الصحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، او کوم د خوراک ذرات یا خوله کې پراتې دا غوږ وجه هم د بد بوی منسترازي خوډيره او غټه وجه امداد مې دي د تشوالي مسله ده چې د فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرز نه ده، بس دا نارمل پروسس ده، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د مې دي د وجه د بوی خپلې
ترې. ډاکټر صاحب، که په روزه کې د پېښلمي په وخت مخکې لدی چې مونږ ویده کیږو، یعنی د په غورسته یو شیبو کې چې لا اجازه لرو، که غاخ پری مینځو، نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کې دوه سره د ورځې په اوږدو کې؟
بالکل بالکل، ډېر ښه پوښتنه ده. خامخا په روژه کې باید لکه مونږ روټین کې فابشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سهار او د شپې. نو د روژه ماتی نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پښنمی نه وروسته دغه استعمال شي. خو کوم بوی چې د معدې د تشوالي نه منځ راځي هغه به وي. نو کوم چې د خولې د حفظ الصحه نمبر کولو د وجه کوم بوی منځ راځلغه بني، خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځ راځي او خولې ته راځي بغه تنفس کې، نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وجه منځ راځي ذرات د وجه هغه بني، خو د معدې د تشوالي د وجه هغه بوی هغه د منځ نه.
مننه. د خبرونه په ورستیو شیبو کې یو ورستی پښتنه هم لرو، کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي. ډاکټر صاحب، چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي، خواږه ترخه ترکاری، مرچ، مساله، دغه سي غوړی، دا او ځینې نور شایان، دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضی په ساده اصطلاح مونږ ویو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه هغه مونږ تاسو ټولنه کې ګورو چې مولای دي، مولای سرخه دي، مولای دي، پیاز دي، اوګه ده، یا دا کرم دا ګوپی دي، ګلپی چې ورته وایي، دغه شینه، نو دغه د خولې بوی منځ راځي هغه چې سلفر ونه لري او د خولې حفظ الصحه مراد شي.
مننه.
نو ان شاء الله غوړي او دا شنه دا ان شاء الله ډیر بوی منځ راوړي.
ډیره زیاته مننه. قدر مون اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واورید او تر پایه را سره وي، او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ یو خبرونه کې ګډون وکاو. د خبرونه ل میلمنه ځنګړي مننه کوم. دې غوک ستونی، پوزه او خولې د ناروغیو له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځانګړې مننه چې په دې خبرونه کې راسره او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.